په افغانستان کې د ماخام او بجی شوې ازادي راډیو او په څو شیبو کې د روغتیا خبرونه پیلي. خو پیل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د وروستیو پیښو د څېړلو لپاره دې ولایت ته د دفاع وزارت د لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ پلاوی استوي. د بختر خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثنا نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان درایم ولسوالۍ کې پرون د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د اسلامي همکاري سازمان سکرټر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمېنه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. زرګونو اسرایلي مظاهره چانو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اور بند ومني. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل ابیب کې په داسې حال کې زرګونو خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سخت دریځې ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوخت دي. د حماس له لوري چې امریکا او اسرایل ترورستي سازمان ګڼي د 130 یرغملو خپلوانو او خواخوږو وویل د یرغملو د خلاصون لپاره د هر ممکن کار وشي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالۍ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 268 منډې هدف ټاکلی و خو د ریاض حسن د سلیزې په مرسته افغان لوبغاړو وکړای شول چې هدف پوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارځواکۍ اخته دي چې د ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کمومره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي نو ممکن سږ کال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارځواکۍ له کبله تلف شي. خوارځواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ ولې میندواره او شیدې ورکوونکي میندې او ماشومان ډېر ترې کړیږي؟ څه وکړو چې میندې او ماشومان له خوارځواکۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ماشومانو او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرته د اړیکې وس نه لري موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 15 41. بل شمیره ده 00 420 112 15 41. تاسو کولای سئ چې زموږ له واتس اپ شمیره سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واتس اپ شمیره هم فعال ده، کولای سئ په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 15 41. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونه ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دند لري د ماحال د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارځواکي یا سوې تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنې؟ مننه
کوم ښاغلی نوډین صاحب. نو مې ترڅو ګران لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. همدارنګه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ سره بدل نه راکړي ترڅو د خوارځواکۍ په اړه خپل نظریات له تاسو سره شریک کړم. خوارځواکۍ چې د پرمختیایي هیوادونو کې لکه افغانستان د عامې روغتیا یوه لویه ستونزه ده. دا په دې معنی چې سکم پنځش پیته سلنه وګړي د افغاني ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارځواکۍ ناروغۍ په دغه ګروپ کې ډېره لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړېږي چې د خوارځواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایي ډول او منځنی ډول هم لیدل کېږي. د خوارځواکۍ لوی دلیل دا دی چې خلک داسې سزا چې هغه ګټوره وي وړ وي د روغتیا لپاره پوره معلومات نه لري. دا په دې معنی چې یا هم خلک یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قاطع وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري تر څو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی وي. او دا د خوارځواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې تر پنځه کلونو کښته وي ډېر لیدل کېږي، په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه تر یو کال کښته دي. او په مېرمنو کې هغو مېرمنو کې ډېر لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې وي، یا کله چې دوی ماشومانو ته شیدې ورکوي.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پاتې شئ. راځي چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، له افغانانو سره ډېر سره کار دی. لدنه به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارځواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان په خوارځواکۍ، البته په شدید خوارځواکۍ یا په هغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي، په هغه باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا داسې په سترګو هم معلومیږي چې د خوارځواکۍ کچه په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب، هر څه څخه د مخه تاسو ته او ستاسې درانه مېلمه ته سلام احترامات وړاندې کوم. استاد دلارې د ازادي راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم وویلې، واقعا دا یو ډېر غټه ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي دې سره مواجه دي، او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې رامنځته شوي، دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان، یو کلنۍ څخه ښکته ماشومان او میندې، دا د خوارځواکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم وفرمایل، افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډېر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي، او پنځه څلوېښت سلنه، یعنی سلو کې پنځه څلوېښت نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اکثره احصایې دا ښیي، هغه نږدې ډېر تازه معلوماتو په اساس 3.2 میلیونه ماشومان دا د خوارځواکۍ، شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او په هادي خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي، تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کېږي، هغو ته هغو سره کومک شوی وي، او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ رسېدلي.
بله و ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولی شي اړیکه ونیسئ او د خوارزوکي په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتئ. موږ سره دوه میلمانه دي، له ویانا نه را سره ډاکټر صاحب اکلیل دی او دغه راز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې دغه ډاکټر صاحبانو زحمت ګاللې او زموږ بلنې منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل بیرته تاسو ته اگر زموږ خلک دي چې اوریدونکو اړیکه ونیسي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه په وروسته پاتې هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې له مخې خلک په خوارزواکۍ اخته کېږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل همدغه بې وزلی ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا درې وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د حتی کافي نه وي، یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی هغه ورځنۍ اړتیاوې دې تامین کړای سي. دغه خوارزواکي فکر کوم ډولونه هم لري او په افغانستان کې دغه څلور میلیونه شاوخوا چې یادیږي دوی وایي په شدید خوارزواکۍ اخته دي. نور ډولونه کوم دي د خوارزواکۍ عمده ډلبندۍ کې راته وکړي ډاکټر صاحب اکلیل؟
ولنه خوارزواکۍ چې ده په عمومي توګه په ټولیزه توګه پر درې ډوله ویشل کیږي، چې کښته درجه ده یا سفیده درجه، بیا منځنۍ درجه، منځنی درجې خوارزواکۍ چې دي دا څه باندې شپېته په سلو کې دي، او لږ برخه یې وسیمه یا سخته درجه د خوارزواکۍ ده. یوازې موږ او تاسو په روغتون کې یوازې د خوارزواکۍ سخت درجه سخت پړاو وینو، دا ځکه چې خفیفه او منځنۍ درجه د خوارزواکۍ و روغتون ته نه راځي، یا هم که روغتون ته راشي امبولانس کې درملنه کېږي. په یوه احصایه کې داسې راغلي دي چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ماشومانو په ډپارټمنټ کې په سلو کې پنځه ماشومان چې د عمر یې سر پنځه کلونه کښته وو دوی په شدیده یا سخته خوارزواکۍ اخته وه. بل د خوارزواکۍ لاملونه نور کېدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې بعضې کسان ځینې کسان داسې باور لري چې ځینې خواړه ماشومانو ته نه دي شم. مثلا د بېلګې په توګه یو ماشوم چې د یوه کال وي او هغه د قی او اسهال په ناروغۍ یا د کانګو او نسناس په ناروغۍ اخته شي، نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چېرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال یا نسناس لري، اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې څلور کال کښته وي هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي او په دې غلط باور دي چې دا شیان دا غذایي توکي چې دا ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوارزواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایي مرکز په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هېڅ شتون نه لري. او که چیرې هم په یوه ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې هېڅ لاسرسی خلک و روغتیایي خدمتونو ته نه لري. نوځکه د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی هم یو لوی دلیل دی چې دا دلیل روښانه دی، ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی، یو غریب هېواد دی، او د دې توان نه لري چې په ټول هیواد کې تر کلیو او بانډو پورې روغتیایي خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسئ. ډېره مننه ډلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو وکړه چې خوارزواکي یا سوی تغذیه په دریو ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بده مرغه چې ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شیدې ورکوي او یا هم په ګېډه ماشوم لري یا میندواره دي. 4 میلیونه شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکي دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنې چې ډاکټر صاحبان کوي دغه در سره په دقت واوري او کولای شي چې خپل گاونډي او خپل خپلوانو ته هم دغه سپارښتنې ورسوي. یو اوریدونکي را سره وصل دی، دغه اوریدونکي ته به ورسو، خبرې به واورو، پښتنه به واورو، بیا به خبرونې ته دوام ورکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو ناوري
دیمان کبل ک جناب الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب له هلمند نه ستړي مشي. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دی په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارزواکۍ په اړه باندې چې زموږ د بحث موضوع ده کراته وایي او پښتنه هم کلرې مهرباني
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي جناب لودین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم. خدای پاک دې چروغ جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تا چې اشاره وته وکړ هلمند یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارزواکۍ ماشومان په چي ډیر دي، خصوصا دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندکی کې لودین صاحب محترم د ولایت څخه ډیر لري پرتې ولسوالۍ دي. په دغه مندکو کې بیا اندازې زیاته د خوارزواکۍ خوده خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې زغ دي چې مثال د خبرې دغه اوریدم چې مثال د خبرې د ما ځا غوړي د اساس رسنۍ په لمن کې اکثره کورنۍ او لودین صاحب محترم د اساس رسنۍ ډیر زیات منوال د ازمر د لمنو د کندهار خلک. نو کدی مثال د خبرې د ما ځا غوړي لودین صاحب محترم یو د خوارزواکۍ اصلي لامل چې دی دلته په لمن ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امسایګان چې زمينه یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې دغه اولاد دوه پالنې ته دوی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي. لودین صاحب محترم دا مې په دې درته وویل چې دلته زموږ په گاوند کې مثال زموږ گاونډیان زموږ داسې خلک لرو لودین صاحب محترم چې واته دانې نارینه اولاد هم لري. خدای دې به ته په دونه کوزیو پسې ګرځوي. مثال د خبرې چې زما اولادونه ډیر زیات اولاد دوه ډیروالي ته خوشاله دي. خدای ته پاملرنه مثال د خبرې ډیره کمه ده چې مثال ته عیالونه ډیر پالنګ لودین صاحب محترم باید سړی خپل وخت طاقت وګوري چې توان لرم که نه لرم د دوغن اولاد وه. نو باره په دغه لودین صاحب محترم په کورنۍ باندې چې مثال اقتصادي وضعیت خراب وي او دوغن ډیر ماشومان په کور کې ولري به مثال د خبرې نه نفر لس نفر عیالداري په کور کې ولري لا دی د دوه مکوزیا د درې مکوزیا تلاش کوي. نو دغه ماشومان چې لودین صاحب محترم دلته خوارزواکۍ اکثره لوی لامل دغه دی د خپل په دستور ګلیدلې حال د تمام لودین صاحب چې اصلي لوی لامل دغه چې په کورنۍ کې عوامه په هوای نه د اولاد د ډیر چا په مثال د خبرې پاملرنه کوي. دغه ته پاملرنه نه کوي چې 5 نفره دي 4 نفره دي چې په نس ماړي په ګډه ماړي بس هغه چې دي دغه مثال د خبرې وي اولاد روزل شې دي که پالل وي یا پالل شې دي. نو زما پر اولیدونکو باندې دغه د اولیدونکو سم محترم چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکړي که څه دوه دانی که درې دانی هغه د شو ورځې هغه د لسنه پر جواب وایي لودین صاحب. او بل د ډاکټر صاحبانو ته مې دغه یوه پوښتنه د لودین سم محترم چې څنګه کولای شي چې مثال د خبرې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي ځکه دلته داسې ولسوالۍ شته دا چې ما نومان در واخیستل لودین صاحب د مرکز لشکرګاه ښار څخه ډېرې لرې دي. نو که مثال یو روغتیایي مرکز د چا په سیمه کې وي څنګه کولای شي چې یو ماشوم په خوارزواکۍ باندې اخته وي کوم خوارکي توکي مثال د خبرې ورکړو چې دا ماشوم په خپلو پښو ودرېدي. لودین صاحب محترم دغه یو غوښتنه هم د ډاکټر صاحبانو
کور مو ودان اتل صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ. یو بل اوریدونکي هم را سره استودیو ته وصل دی، د خبرې به هم واورو بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو. ستړي مشي. ازادي راډیو ته غواګي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم.
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي. کندهار کوم ځای نه خبرې کوي؟ له خار او کله کومي ولسوالۍ نه. او تاسو د خبرونه په اړه څه وایي؟ ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي، مهرباني که پښتنه هم درې مهرباني وکړي.
مننه جر شایسته موضوع ده د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشمه یو سلام محترم او ملمنو صاحب ډاکټرانو ته وایم او اجاد زهی محمود صاحب ته په کندهار سلامونه وایم. ول بالکل دا خو ډیره شایسته موضوع ده. موږ تاسو راډیو تعقیبو. موږ ډیر خوشاله یو جان منل وروره چې تاسو موږ یو ځغ تر یو ځای رسوي یا داسې محترم ډاکټران طبيبان موږ ته را ملمنه کوي. مقصد چې موږ ګټې نه خو دا خبره موږ ته ډیر د خوشحالۍ زیری دی خو لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د هلمند ولایت څخه اشاره ورته وکړله، دا د خوارزواکۍ فرهنګ دغه موضوع ده. دلته زموږ هم یو د دوستانو څخه یو کوچنی ماشین راوستلی و چې هغه داسې مریضي درلودله، د هلمند ولایت لشکرګاه ولایت څخه یې راوستلی و. نه نو بیا دلته ډېرو ډاکترانو چې ورسوي، البته تر چینایي شپخانې پورې، بیا هغو جواب ورکړي، اوس یې پاکستان کوچ ته رسولی دي. نو زموږ هم داسې غوښتنه ده چې مقصد باید چې دا زموږ د افغانستان ډاکتران هم د دې ماشومانو پوښتنه وکړي، پر دا کورو باندې وګرځېږي، او بل زموږ ولسي خلک هم باید چې تر دې راده مقصد داسې کوشش وکړي چې په داسې ماشومانو باندې سر وګرځي. او پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې څنګه کولای شو دلته پلا د اساسي د راډیو څه ناڅه نشرات کښته سولله، نو په ما باندې هغه پوښتنه نه شوه بېله، نو چې سره کام کولای شو چې موږ لاسرسی ورته وکړو، پر څه ترتیب باندې د چا څه پوښتنه وکړو، ډاکټرانو ته ورسو، دلته یې تداوي کوو، دغه یو معلومات چې راته راکړي. نو بس نوره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړي.
ښه مننه. کور ودان هدف مو دا دی چې له خوارزواکۍ اخته ماشوم سره څه وکړي، پوښتنه مو هم دا ده که نه؟
بله بله، او محترم اسدلال
لودین صاحب سلامات سي محمد اشرف خان چاړي کمنې ولې به کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته. نور اوریدونکو هم ست منتظر دي پاتې شي ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکو چې دغه پوښتنه جواب کی. ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل سي پوښتنه جواب کوي، بیا به د دویمه پوښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی. اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه هم درلوده، او تبصره هم ډېره جالبه وه. زما خوښه شوه وای اکثره کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ته ارزښت ورکوي، اما کیفیت او پاللو ته ډېر پام نه کوي. ممکن دغه ستونزه په افغانستان کې وي چې یو لامل پې همدا وي چې ماشومان سم نه پالل کېږي او په خوارزواکۍ اخته کېږي. په دې اړه باندې ډاکټر صاحب لنډه تبصره وکړئ او بیا پوښتنې ته هم که ځواب ورکوئ مهرباني.
ډېر مننه. ډېر ډېر جالب ټکو ته اشاره وکړه او ډېره پوښتنه وکړه. مخکې د هغې نه زه د ډېرو پوښتنې ته راشم، صرف غواړم کېدای شي بحث په اول کې، ځکه زه نه وم په تماس کې کېدای شي ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي. خو یو غلط آن د خلکو په نیز چې دی هغه دی چې د یوازې موږ خوارزواکۍ یادوو، یعنی د خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کمال له وجه چې کوم مشکل رامنځته کیږي. خو اصل کې دا د خوړو نه انډول چې دی یا د غذایي موادو نه انډول، دا موږ کولی شو په دوه کټګوري نه وویشو، ځکه خواړه خو داسې خواړه ضرور دي د وجود دپاره، او دا داسې دي لکه موټر ته چې تیل ضروري، ځکه د هغې د حرکت دپاره، ودې دپاره، نشونما دپاره، د وجود د فعالیت دپاره، ورځنۍ چارې د مخ په وړاندې بیولو دپاره دا خواړه ډېر ضرور دي. غذایي مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخیستل شي، او کچرته دا انډول موجود نه، نو د دې غذایي موادو کمښت او یا زیاتښت، لکه په ساده ژبه کې وایم افراط او تفریط، په دې کې کچرته افراط پکې وشي زیاتوالی د یو نوع غذایي موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروټینو یا د شیرینی باب او همدارسې د ویټامینونو او د منرالونو، کچرته دې زیات واخستل شي یو برخه دی یا زیاته برخه دی، زیاته واخستل شي هم نه انډول رامنځته کوي او هم کمواله دی چې دی چې هغه موږ خوارزواکۍ مخکې یاد کړه. دې نه اخستل بیا دغسې انډر نیوټریشن یا د خوارزواکۍ رامنځته کوي. خو بل اړخ ته که چېرته زیات هم واخستل شي چې دا هم یو ستونزه ده، او اکثره چاغي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي، دا هم یو مشکل دی چې دې سره هم زموږ جامعه اوس مخامخه ده. نو دغه یو وضاحت ما غوښتل چې وکړم چې خلک دې باندې پوه شي چې یعنی د خوړو یا د غذایي موادو نه انډول کاغه کم شي یا زیات شي، دا دواړه چې دي دا یو غیر نورمال حالت دی، او دواړه چې دي دا مشکل سره وجود مخامخي. ضرور پوښتنه وکړه، دا خو ډېر ضرور ده، ځکه د ماشومانو تنظیم، تولد او ولادت تنظیم دا ډېر ضرور دی، هم د مور د صحت لپاره او هم د ماشوم د صحت لپاره کافي باید وقفه موجوده وي. د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافي وقفه موجوده وي. که څه هم موږ په دې باندې عقیده لرو، الحمدلله موږ مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی، رزق ورکون کې الله دې پالون کې الله دې خو باید دغه توازن باید موجودی دغه فاصله باید موجودی د ماشومان تربیته ماشومان تغذیه ته د هغو پالنې ته باید خاصه توجه وشي. نو ډېر وډې ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړو. زه هم په دې باندې د سره موافق یم چې که چېرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومانو تولد کې یو خاصه فاصله مراعت شي نو دا به ډېر ښي. د هر څخه د مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اعراض او علایم د هغه ونه پیژنو د هغه تشخیص هم مشکل دی او بیا تداوی هم مشکله ده. نو ډېر ورته به زما توصیه ده یا اول خو دا وکتل چې چایې د ماشوم خو ارځواکه دی او که نه دی. نو بعضې علایم که چېرته د ماشوم ولري هغه علامې چې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومان وپېژنو، وزن د دې ماشومان کموالی یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتېږي یا د وزن یې په مناسب شکل باندې نه اخیستی، همداسې سترګو توروالی رامنځته کېدل، کسالت، خستګي، د خوب خرابوالی، د خپل محیط سره علاقمندي کموالی، د ویښتانو تویدل، دغسې اعراض او علایم که چېرته دا ماشومان ولري نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته خپل هغه مرکزونه چې هلته کېدی شي د خوارځواکۍ یا دغسې خدمات موجود وي نو هلته دې مراجعه وکړي، خپل معالج ډاکټر سره هغو به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کړي تر څو وکولی شي دا تشخیص کړي او هغې نه وروسته چې دی خپلې خاصې توصیه به دوته وکړي چې کېدی شي د پروګرام په
بله کور ودان. ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دغه پروګرام پر خوارځواکۍ راڅرخیږي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په افغانستان کې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. په دې کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان او نورې میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته راګرځو. د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پوښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنې کوئ؟ وایي که چیرته موږ خوارځواکه ماشوم ولرو څه ورسره وکړو؟ کور کې وساتو، خواړه ورکو او که نه روغتون ته ورسوو؟ تاسو حتما تبصره اورېدلې وه چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډیر خپلو ماشومانو ته پام نه کوي. تاسو هم مخکې په خپله تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه دي د ماشومانو د خوړو په اړه باندې، ښه ده چې هغه هم سره حل سي. څه وایي محمد اشرف ورور ته چې له کندهار نه اړیکه نیولې ول ارغنداب نه؟ لومړی اعتراض
محمد اشرف خان ته سلامونه وړاندې کوم او ته سلام موسه ته دا وایم چې درمنونه یا علاج د خوارځواکۍ په درجې پورې اړه لري چې خوارځواکۍ په کومه مرحله ته کوم پړاو کې ده یا کومه درجه لري. که چیرې مثلا خوارځواکۍ خفیفه او منځنۍ درجه وي کېدای شي چې ماشوم په کور کې درمنونه وشي، او که چیرې خوارځواکۍ سخته درجه وي یا شدیده درجه وي نو بیا دا ماشوم اړ دی چې روغتون ته ولاړ شي. تاسو کولی شئ مثلا چې و خفیفه او منځنۍ درجه خوارځواک ماشومانو ته په کور کې درملنه پیل کړي. البته د یو روغتیایي کارکوونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې. لومړی سره څه مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړل شي. دا په دې معنی چې که چیرې ماشوم خوارځواک وي او قی او لسان ولري یا نسناسي او استفراغ ولري، کانې ولري، باید اسمن ماشوم ته اوبه ورکړل شي. بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي، یعنی کالوري ورکوي، او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلک کېدو کې مرسته کوي ورکړي. مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول، شیدې ورته ورکول، همدارنګه غوښه ورته ورکول او تازه میوه او سابه. دا چې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کلن ووسي او دی خوارځواک ووسي، موږ کولی شو د ورځې یوه هګۍ ورته ورکړو. یا مثلا کولی شو چې موږ ورته څو ځله یو ګیلاس شیدې ورته ورکړو. یا کولی شو چې مثلا شوروا ورته ورکړو، یا غوښې چې پخې شوي وي دا ورته ورکړو، یا مثلا تازه میوه ورته ورکړو، دا یا هم سابه ورته ورکړو. نو دا مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو ترتیب ولري، یو نظم ولري. یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیایي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړي شي. او که چېرې کوچنۍ مثلا په سخته خوارځواکۍ اخته وي، بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي. یو اوریدونکی بر واخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یا غږ مرادي خبرې وکړئ. ښه، د اوریدونکو اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه. خیر ویسې تاسو ډاکټر صاحب ستړي مسې. ډاکټر صاحب سرغلا تمام هیله لرم چې ښه وایې.
ډیره مننه ورور. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پوښتنې هم درې مهرباني.
مننه. زه علاوالدین خاکسار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده د خبرونې د موضوع په اړه. هم څه خبرې کوم، بیا به د ډاکټر صاحب محترم نه یو پوښتنه ودویم کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدونکو اشاره ورته وکړله، رښتیا هم زموږ په هیواد کې لا هم نور کار ته اړتیا شته چې رسنۍ او د اچانۍ د مسجدو د لارې یا روغتیایي کارکوونکي خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړي. که موږ وګورو، زموږ ماشومان تر ډېره بریده د خوارځواکۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، شیدې هګۍ او دا شان دا زموږ په کورونو کې تر ډېره بریده پیدا کېږي، او دغه په ډېرې اسانتۍ موږ په سیمو کې خلک لاسرسی ورته کولی شي. خو البته بیا هم دغه څه خپل ماشومانو ته نه ورکوي. هغه وخت چې ماشومان بیخي د کار ولېږي، مریضي هم ورپکښې زیاتې نورې واده وکړي او بیخي د مرګ سره مخامخ شي، بیا یې دوی روغتونونو ته بیایي او یا یې دا شانې ډاکتران ته مراجعه کوي. خو هیله ده چې بس ټوله دې شي ته پاملرنه وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ د هیواد او زموږ د وګړو څخه دغه خوارځواکۍ لمن نور ټوله شي. البته د ټولو مشکلاتو او ناروغیو نو ډاکټر صاحب چې مې بیا پوښتنه دغه ده، لکه څنګه چې د یادونه وکړله د هګۍ او دا ځینې شانې شیدې او دا شانې یاد کړله، نور دا شانې څه شي دي چې موږ تر هغه وړاندې چې روغتون په خپل ماشوم بوزو د خوارځواکۍ لپاره څه شي دي چې هغه د دغه هګۍ او دې شانو سره په څنګ کې ورکړو چې هغوی د دغه درملنه وکړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، په ماشومانو کې دغه خوارځواکۍ د څه وخت نه پیدا کېږي او لومړنۍ نښې نښانې څه شي دي؟
ډیره مننه خاکسار صاحب سلامت اوسئ. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډه اشاره وکړه، نه خو نښانو ته دغه راز د خوړو په اړه هم وویل شول. خو بیا به تکرار کو، حتما تاسو له رادیو نه مخورئ، ډاکټر صاحبانو په دې اړه درته تبصره وکړي. یو بل اوریدونکی راخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
ډیره زیاته مننه جناب الدین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته. وړاندې کوم نبی ولا زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني زبلای صاحب، ستړي مشه. تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پوښتنه مو هم کوي؟ مهرباني.
ژوندی اوسې. ډیره مننه. متاسفانه دا تاسو چې کومه شمیر اعلان کړي، یعنی 4 میلیونه افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوارځواکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برازي. متاسفانه نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جوته داسې همدا خوارځواکۍ په کورنۍ کې بور سره مخامخ کېږي، کله چې د یو مور سره په وجود کې ماشومی، هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي؟ چې لارښوونې دي ورته
خاډ د غوریدون کې اړیکه پرېښ ولا د زابلی صاحب. خو پوښتنه ما واوریدله له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنې غوښتنه درلوده. یو بل اوریدون کې هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني خبرې وکړئ. و غاګ مرزي، مهرباني خبرې وکړئ.
بله سلامونه یې قبول کړه. سلامونه تاسو ستاسو مېلمنو ته ډاکټر صاحبانو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي غاګ مو زه ډیر سم نه اورم ما ادامه ورکې لانډه تبصره وکړي او پښتنه مهم مهرباني
لنډه تفسیره خدا ده که زما زغ درځي ستاسو زغ ماته به حساب راځي. لنډه تفسیره دا ده خو تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت د خوارځواکۍ چې راځي اسوي تغذي او ماشومانو ته چې راځي دا د کمترین اقتصاد راځي د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي په دغه باندې په دې ماشومانو کې خوارځواکۍ راځي. او بله خبره دا ده چې دغه خوارځواکۍ په هغه څو کې راځي چې ډېر اولادونه راوړي او په کم عمر ودیږي بیا د دغه مریضۍ څخه هغو ته نوري روحي تکلیفونه هم پیدا کېږي افسردګي هم ورته پیدا کېږي ژور خپګان هم ورته پیدا کېږي. هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بله ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه عالمي خو واقعا موږ څه وویل څه خبره ده. ولیکن دلته دا دی چې په مراکزو کې به بعضې ځایو په مراکزو کې د ولایتو رسیدګۍ وشي نو دې ماشومانو ته که چیرې کومک ورسره وشي. او بله دا ده چې هغه انسان چې هغه انسانان چې په قراو قصباتو کې لودین صاحب زندګي کوي و هغو ته و هغو ماشومانو ته رسیدګۍ ډېره ګرانه.
ښه ډېره مننه قاري صاحب پښتون سلامات اوسئ. کور ودان مشخصه پښتنه خو نه لرئ؟
پښتنه مې درلوده لودین صاحب دغه دی پښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحبان څخه غالب جواب راکړي که ډاکټر صاحب غالب کابل ډاکټر صاحب نه مې ونه پوه شو. دغه خوارځواکۍ په ماشومانو کې مې پوښتنه دا وه چې که چیرې علاج یې ونه شي څومره خطرناکه واقع کېدلی شي. او بله خبره دا ده چې دا خوارځواکۍ په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېره مننه. ډاکټر صاحبانو حوصله غواړم یو بل اوریدونکي هم راخلو بیا به بحث سره مخته وړو ځکه د اوریدونکي منتظر دي چې د دوی دا خبرې واورو بیا به د دوی د خبرو او پښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو کرا کرا به پای ته رسو ځکه چې لږې شېبې پاتې دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادې راډیو نه اوري. خاطی دغه اوریدونکي فکر کوم واتس اپ نه اړیکې نیولې ده انټرنیټ سم نه دی یو بل غږ ټیک. وعلیکم السلام مهرباني غاګ مرازی
دا لوګین سره د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي شمداسې پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي بل ماشوم ته شمداسې نه کیږي بس شمداسې په ژمي کې خو بيخي ډیر رکارد باقي ډیر په دوبي کې خلاصه ده. او
کوم ځای نه مالی کني ولې تاسو د کوم جې د وضعیت په اړه وایي د افغانستان د کوم سیمه نه مالی کني ولې
دغه په ژمي کې خو بيخي داسې ډیر
لفرانه اړیکه نیولې. لفرانه ښه ډېره مننه سلامت اوسئ. اوریدونکي نه بښنه غواړو ځکه غږ سم نه راځي. لفرانه اړیکه نیولې وه او ویلې چې ماشومانو ته پاملرنه نه کیږي مخکې د نور اوریدونکو هم تقریبا ورته اندېښنې وي. کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسئ او څو شېبې اړیکه ما نیسئ راډیو ته غوږ شئ چې ډاکټر صاحبان څه وایي. پوښتنې وشوې ډاکټر صاحبانو تر ډېره تقریبا د ځینو اوریدونکو پوښتنې سره یو شان وې. علاودین خاکسار اړیکه نیولې وه ویلې چې کوم ډول خواړه توصیه کوي. راځئ لږ د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو. ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نه پوښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توصیه کوي. مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هګۍ شیدې دغه راز ترکاری یا سبزي او میوه. خو په افغانستان کې غټ شکایت دا دی چې خلک بې وزله دي خلک ناداره دي خلک پیسې نه لري. نو راځي داسې خوړو باندې بحث وکړو چې یو څه ارزانه وي او یو څه پیدا کول هم اسانه وي. کوم هغه ډول خواړه دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کولای شي او د ماشوم لپاره مفید وي؟ ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
مننه لودین صاحب. اوریدونکو ورونو ډېر په ځای پوښتنه وکړه او ډېر ستاسو ټکو ته اشاره وکړه. هر څه د مخکې چې زموږ سي زیات نه چې خوړو دي بس داخل شمه مخکې د نه خدا د چې مثال مونږه دي خوړو وو مهم ډلې او پیژنې ګروپونه او پیژنې چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ور سره بل چې دا زموږ اساسو ورځنی غذایی رژیم نه دي خوړو برخه باید اوسي. په دې کې غلجات دي غلجات غنم همداسې وربشې همداسې جوار دا ټول غلجات په ډله کې راځي. حبوبات لکه لوبیا نخود نس ماش دا شان په حبوباتو کې راځي، همدغه شان د بنیاد چې دا هم زموږ ستاسو د غذا مهمه برخه جوړوي، لکه شیدې، مستې، پنیر، کوچ، همدغه شان غوښه چې د پروتین مهمه منبع ده او زموږ ستاسو غذا کې باید مهم ځای لري. سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده، ضرور ده چې زموږ ستاسو په ورځني غذایي رژیم یا په د خوړو په رژیم کې موجود میوجات چې ډیر زیات ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې، همدا رنګه دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډیر زیات ضرور دي. دا هغه وو ګروپ یا وو ډله خواړه دي چې دا زموږ ساسو غذایي رژیمونه کې باید موجود وي. دا مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بعضی ډیر بې وزله کورنۍ لرو چې کافی غذایی خواړه نه لري، هغه کورنۍ چې کافی غذایی خواړه لري دا انډول نشي ساتلی او په داسې ترتیب باندې یا هغه کافی پوها ورسره نه وي یا نه په دې باندې نه پوهیږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کړو ترڅو وکولی شو خپل د وجود ورځنی ضرورت پوره کړو او دغه مشکلات سره مخامخ نشو. نو بهترین غذایي رژیم کیدای شي په ډېر ساده شکل باندې موږ کولی شو د هغه ورځني غوړو نه ترتیب کړو. متاسفانه موږ په دې خپل ورځني چار ورځني چارې چې موږ کله مریضان سره مخامخ کیږو موږ ګورو دو په ډېر په ناډوله شکل باندې غذا استعمال، لکه د تاسو یو ساده مثال وایم، یو کور کې چې دی کېدای شي وریجې پخ شوي ورسره ډوډۍ پخ شوي او کچالو پخ کړي، دا درې واړه چې دي دا خواږه لري، کاربوهایډریټ لري، نو یوازې هغه د خوږو برخه پوره کولی شي خو په څنګ کې او غواړه او په څنګ کې چې د پروتین دا شیان نشي پوره کولی. نو باید غذایي رژیم په داسې شکل باندې کچرته موږ وریجې پخو ورسره یو څه غوښه یې که غوښه نه لوبیا نه خود پکې یا نس پکې واچو نو همدغه شان پکې غوړ وسي یو ترکاري ورسره، نو کېدای شي دا زموږ غذایي رژیم مکمل کړي او 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 یو متوازن غذا موږ تاسو ولرو. نو محترم اوریدونکي کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې کوم موجوده امکانات چې دوی ولري هغه به هغه ته په لیدو سره کولای شي مثال دی حبوبات غلجاتونه، حبوباتونه، د لوبیا او د شیان ته دی غریب سړی غوخه وایي کنه په انګلیسي اصطلاح کې، ځکه دا کېدای شي دومره پروتین ولري چې دی غوخه ځای ونیسي. نو کوشش باید وشي چې دا درې شیان باید حتمن په غذا کې موجود وي، هغه شهم دی، غوړ دی، همداسې خوږه ده لکه وریجې یا ډوډۍ او بل چې دا پروتین دی چې هغه کلوبیا یا نخود یا نس دا شیان، او ورسره اوبه باید کافي استعمال شي او که چرته امکان یې د میوې د شیانو موجودیت په غذایي موادو کې ضرور دی.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تم شو پښتنه هم درلوده، په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دې عمل کېږي چې بیا وروسته هغه مور هم خوارځواک شي، ماشوم هم چې دنیا ته راوړي هغه هم خوارځواک شي. دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارځواکۍ په بحث کې؟ او زمين کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارځواکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښ شي یا یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي د عمر تر کوم حد پورې د خوارځواکۍ د ماشوم ملګری وي، او کچیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښې دی شي ماشوم لپاره؟
مننه کوم ساسو څخه روزین صاحب او دارنګ له شاغلي قاری صاحب پښتون څخه. دا خبره رښتیا ده چې خوارځواکۍ په میرمنو کې ډېر لیدل کیږي، په ځانګړې توګه په هغو میرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، یا هغه میرمنې چې دوی امیدواره وي، یا هغه میرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي، هغه میرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، مثلا په 15 کلنۍ، 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې، په دغه عمر کې میرمنې چې دی یا دا خپله د هغې دا تر اوسه نه ده پخه شوې، معنا دا چې دوی تر اوسه غټ شوي نه دي، دوی تر اوسه پورې لا د رشد او تکامل په پړاو کې دي. نو دا اغیزه پر ماشوم باندې چې وروسته دنیا ته راځي، نړۍ ته راځي، پر هغه باندې لوی او بد اغیز کولای شي. او بل دا چې خپله د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدواره شي، د دې رضایي ارتیاوی نظر به هر مېرمنه چې هغه په خوبر کې وي مثلا تر شلو جګه وي یا پنځه ویشت کلنه وي یا دېرش کلنه وي تر هغې مېرمنې د دې غذایي اړتیاوې ډېرې دي ځکه چې دا هډوکي عضلات او نور ارګانونه یا اعضاوې ټول د رشد او پرمختګ ته اړ کېږي تر اوسه نه دي پاخه شوي نو داسې مېرمنې چې په کم عمر کې واده شوي دي او بیا وروسته امیدواره شي او ماشوم وزېږوي نو دوی خامخا د خوارناکۍ سره مخ کېږي او بل دا چې د امیدوارۍ په وخت کې خپله مېرمن سربېره په دې چې د ځان دپاره غذایي توکي خوري غذایي مواد خوري باید د ماشوم دپاره چې په ګېډه کې دي د هغه دپاره هم باید خوراک وکړه شي دا په دې معنا چې که مور مثلا د بېلګې په توګه درې ځله تر ورځې خوراک کوي یو ځل باید د ماشوم دپاره وکړي د هغې دپاره کالوري او غذایي اړین توکي برابر کړي او راځم اوس د پوښتنې ودبې برخې ته هغه دا چې د ماشومانو خوارځواکي د ژوند په لومړني کال کې تر هر وخت ډېره وي دا په دې معنا چې تر څو چې ماشوم یو کلن سوی لا نه وي په دغه وخت کې د ماشوم خوارځواکي ډېر لیدل کېږي دلیل یې دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډېر دی دا په دې معنا چې یو ماشوم چې نوی وزېږي د هغه درې کیلو وزن لري او شپږ میاشتنۍ کې وزن به شپږ کیلو ته رسېږي دا معنا چې دوه چنده عمر کېږي دوه چنده وزن کېږي او په یو کلنۍ کې وزن درې چنده کېږي دا معنا چې د ماشوم وزن نه کیلو یا لس کیلو کېږي نو په دې بنسټ باندې ماشوم به اړینو او ډېرو غذایي توکو ته اړتیا لري له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک ته څښاک ته پام نه کېږي مثلا کله چې ماشوم تر شپږو میاشتو عمر ډېر سوی وي بیا هم ماشوم ته کوچني سه هګۍ نه ورکوي مثلا شوروا نه ورته ورکوي پټاټې نه ورته ورکوي ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي دا سختلنې دا درانه دي دا د ناروغۍ باعث کېږي په داسې حال کې چې دا سمه خبره نه ده او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینهو ترمنځ خوړه کېږي او کله چې نارینهو ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یوه برخه یا مېرمنو ته یوه برخه پاسه کېږي چې دا ناوړه دود له بده مرغه په ځینو کلو بانډو کې تر اوسه شتون لري او بل دا چې
ډاکټر سمیر ربانی دوام ورکړي تاسو خپل خبرې خلاص کړئ ډاکټر سمیر ربانی
مننه او کچېرې سخت خوارځواکي درملنه ونه شي خامخا د مړینې سبب ګرځي دا په دې معنا چې یو ماشوم چې په سخت خوارځواکي اخته وي دا معنا لري چې د هغه وزن ډېر کوچنی دی هغه د بدن پړسوک دی دا معنا چې د هغه مخ پړسېږي لاسونه پښې پړسېږي ګیډې پړسېږي هغه که درملنه په روغتون کې ونه شي خامخا د مړینې خطر شتون لري
بله ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسې ډېره مننه اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارځواکۍ لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله یو وژونکې ناروغي ده خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدیده بڼه ماشوم ولري که چیرته ماشوم ته توجه ونه سي درملنې ونه شي پاملرنه ورته ونه شي ممکن ماشوم وفات شي ځکه یونیسف خبرداری ورکړی سږکال چې که چیرته په افغانستان کې د شته خوارځواکو ماشومانو پالنه ونشي او ورته خواړه برابر نشي درملنه ونشي ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د خوارځواکۍ په بحث کې بیا هم تمه ګو د همدغه د خوړو بحث تر ازو یو بحث چې ډیر مهم دی غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر په وخت مغه د مور شې دی مخکې د زینو دودونه یادونه وشوله په افغانستان کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دود دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنکي، او دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکي هغه ماشوم ته. چې دا هم فکر کوم په خوارزواکي باندې مستقیم اغیز لري، ځکه د مور شیدې ډېرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅکله د مور د شیدو ځای نه نیسي. ډاکټر صاحب غالب، تاسو په دې برخه کې لاندې اوریدونکو ته وایي او دا بحث واضح کړئ چې د مور شیدې تر څو کلنۍ یا څو میاشتنیو پورې ماشوم ته مهمې دي، او د ماشوم په روغتیا کې، د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري؟
لوزین صاحب ډېره مننه. دا خو ډېر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. د مور شیدې واقعا بدیل نه لري، مکمل غذا ده، بهترین غذا ده ماشوم لپاره. او متاسفانه زمونږ ټولنه، بعضی ټولنه کې دا ډېر غلط یا غلط دود ده چې بعضی ماشومان ته زیږیدو نه وروسته مور شیدې نه ورکوي. یا دا هم موږ لیدلی اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډېر زیات دی، ځکه موږ همیشه ورسره په تماس کې چې میندې د پوډري شیدو ته ډېر زر مخه کوي سره دې چې شیدې هم لري. زه به ټولو اوریدونکو، محترم اوریدونکو ته دا ډېر په زغرده ویلی شم چې داسې هیڅ بل بدیل د مور د شیدو دپاره نشته. بهترین غذا د ماشوم دپاره، نوې زیږیدلی ماشوم دپاره، هغه د مور شیدې دي. په اول وخت کې چې کوم قند یا موږ ورته وارګه ورته وایو، دا چې د ماشوم دپاره ډېر زیات ضرور دی. هغه یو ډېر زیات مشهور متل یا معقوله ده، وایي چې په دنیا کې دوه قسمه تیلا پیدا کی، یو داغه چې ته په قیمت باندې اخیستی شي، او بل داغه چې په تی نه شي اخیستی شي. هغه هم دغه وارګه یا تیله چې موږ ورته وایو، دا ډېر ضرور ده. دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکړي، ځکه چې د هغوی د قوت باید ګرځي، د مور مقاومت ورته انتقالیږي، آماده دي دا شو دي. نو هیڅ داسې حالت نشته. پخوا به داسې ویل کېده چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري، یا د ایډز ناروغي ولري، یا زیړی ولري، نو دا باید خپل ماشوم ته شیدې ورنکړي. خو سازمان صحی جهان چې دی، هغه اوس په دې باندې تاکید کوي حتی که مور ایډز ولري، یا مثال توبرکلوز ولري، یا داسې نور زیړی ناروغي ولري، دا هم کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. ځکه چې د خوارځواکۍ له امله کوم مشکلات چې وروسته ماشومان ته پیښیږي، هغه د دغه ناروغیو په نسبت د هغې خطر ډېر زیات دی. صرف یو شی زه غواړم چې اضافه کړم د ډاکټر صاحب کلیل په فرمودي مطابق، موږ بعضې کتابو کې داسې لیکي چې د اول زر ورځې د ماشوم د ژوند، چې هغه د مور د حمل د اخیستو نه تر دوه کلنۍ پورې، دې د طلایي زر ورځې ویل کېږي. نو په دې کې چې دی، که چېرته ماشوم ته کافي متوازن غذا مور یې وخوري د حمل یا بارداري په وخت کې، او د هغې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې، که چېرته ماشومان ته متوازن او کافي غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي، نو دا د دې تضمین کوي چې په آینده کې دا ماشومان په مشکل سره یا خوارځواکۍ باندې اخته نه شي، او ورته په آینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامعې ته موږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب، سلامت اوسئ. همدې بحث کې پاتې کېږو. ډاکټر صاحب اکلیل، ځینې ماینده البته ممکن شمیر کم وي، خو عامه پوهاوی په افغانستان کې کم دی، داسې احتمال شته چې شمیر ممکن زیات وي. دوی د کورونو په چارو کې بوختی وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم هیر کړی وي. مخکې اوریدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پرې درلوده چې اکثره کسان د ماشومانو پالنې ته نه رسیږي. مثلا د ماشومانو شمیر دومره وي چې یو مور ورته رسیدګي نسي کولی. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، همغه سبانارۍ ورته برابر شي، یا د سهار چای ورته برابر سي. بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ تاسو مایند چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا 4-5 دقیقو لپاره شیدو ته واچي، او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نوځي په خپلو کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنه شته ډاکټر صاحب؟ دا سپارښتنه تاسو وکړئ، خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو میندو ته چې اوس عملاً ماشوم لري په غې کې دوی لپاره به ګټور وي. څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تی ته واچول سي، خصوصا هغه ماشوم چې نوی پیدا وي او تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور په شیدو باندې متکی وي؟
مننه کوم. لومړی باید دا ووایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې نفسه غالب اشاره ورته وکړه تر ټولو ښه غذا ده. دا په دې معنی چې هم ارزانه ده، هم هر وخت شتون لري، او بل د ډیرو ویټامینونو درلودونکې ده، او حرارت یې یا تودوخه یې مناسبه ده، نه ګرمېدو ته اړتیا لري نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتنۍ وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد، غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزېږي، نو کله چې وزېږي ماشوم و شیدو ورکولو ته اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنا لري چې ماشوم وږی دی. باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربېره پر هغه باندې ماشوم وژاړي، نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. تر زېږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
بس په دې لچې دغه مایندې چې موږ تاسو ښه غوړي دغه شی په نظر کې ونیسي، دغه سپارښتنه چې ماشوم کزاړي د معنا چې وګی دی، خو بعد ژړات پرې نږدې پر لپسې هر ساعت، ممکن هر دوه ساعته بعد شیدې ورکړي. کورودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه، یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، دا یې راخلو د سره خبرې کوو، بیا به خبرونه پای ته سره ورسوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ، که په لانډو کې خپله پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
مننه. رضوان الله محمد دیم د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې. پوښتنه مې د ډاکټر صاحبانو دا ده چې مثلا ماشوم خو چې اخته کېږي د یاد مور د شیدو د کموالي د وجې، او یا هم کله ناکله ورته ویل چې د مور د بېغوري د وجې، خو د مور په خوارځاکي باندې د اخته کېده عوامل څه شي دي؟ یعنی په کوم عواملو سره اخته کېږي او څنګه کولی شو مخنیوی وکړو؟ علائم څه شي چې اوس مثلا موږ وپوهیږو چې یو مور چې مثلا
سلامت اوسې چې د خبرونې وخت ډیر کم دی؟ متاسفانه چې د تاسو پوښتنه واورېدل شوله، فقط ډاکټر صاحب غالب نه به زه هیله وکړم چې تاسو تلانډه پوښتنه ځواب کړي، بیا به بحث سره پای ته ورسوو. ډاکټر صاحب غالب، تاسو دغه د محمدي صاحب پوښتنه ځواب کړي، وایي مایندې څه وکړي چې تر څو هغه دوی باقوت اوسې، قوی اوسی، تر څو ماشومان قوی ماشومان دنیا ته راوړي؟
مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې موږ ویلې چې خوارځواکي عامل عاملونه لري، هغو څخه یو عامل چې دی هغه خصوصا میندو دپاره هم لکه موږ چې تاسو ویلې کافي خوړو نه موجودیت دی، یا دا چې کافي خواړه ورته نه مهیا کېږي، یا دا چې هغوی مصروفي، ماشومان یې ډېری، کارونه ډېری، مصروفیتونه ډېری، یا بې وزلی نشي کولای مثال خواړه راونی سینو په غذا، یا د خوړو په باره کې کافي پوهه نه لري چې څنګه د هغه ماده کې په کم شکل او څنګه د هغه ترکیب سره یو ځای کی، او بل دا کېدای شي بعضې ناروغۍ د میندې ولري. غذایی خواړه خوري خو جذبېږي نه، بعضې د کولمو ناروغۍ دي، بعضې امراض دي، بعضې ناروغۍ دي، افسردګي ده. زموږ ساسو جامعه کې متاسفانه رواني ناروغۍ هم ډېر زیات دي، میندې چې دي دا ډېر زیات فشار لاندې، سټرس لاندې، پریشانۍ لاندې، نو دا هم بعضې او دا هم د دې لامل کېدای شي چې دا میندې اشتها خراب وي، یا مثال افسردګۍ باندې اخته وي، او دوی کافي اشتها ونه لري او خواړه ونه خوړل شي. نښې به کمې لکه څنګه چې مخکې ما وویل، اکثره دا میندې ویښتانو تویدل نه شکایت کوي، همداسې سترګو شاوخوا کې دوه حلقې رامنځته کېږي، توروالی رامنځته کېږي، کسالت، خستګي، افسردګي، وزن کموالی، خوب خرابوالی، او د خپل محیط سره علاقمندي د دوه کمیږي. نو دې په خاطر چې سړی په نورمال شکل باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، او جامع ته مؤثر تمام شي، نو زما په نظر یو سالم وجود او هغې دپاره سالمه غذا او کافي خواړه دا ډېر ضرور دي چې میندو ته فراهم شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحبانو، یو ځل بیا له خپلو میلمنو د ماشومانو او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د غراز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې لمونږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې خوارزواکی ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسول، تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو دا خبرونه لا پسې ښکلې کړه. د راډیوګانو مخوري راتلونکي ساعت همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.